روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. تلاسیمیا د وینې یو ډول عامه جنټیکی ناروغي ده. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویلي چې له دوی سره پر دغه ناروغي اخته 3.5 زره شاوخوا کسان ثبت دي، خو ځینې نتایج شوي راپورونه وایي چې د اخته ناروغانو شمیر له دې هم زیات دی. تر دې وړاندې د تلاسیمیا د درملنې د کمو امکاناتو یادونه هم شوې ده. پوښتنې دا دي چې تلاسیمیا څه ډول ناروغي ده، څو ډولونه لري او کومه بڼه یې په افغانستان کې ډېره عامه ده. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی په جرمنی کې د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر صالح رحمان رحمانی. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. کولای سي چې خبرونه سره اړیکه ونیسي او د خبرونه پر موضوع خپل پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونه د تماس شمیرې دي، یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی کې تاسو ښه انټرنیټ لري، کولای سي چې زموږ واتس اپ شمیره ته تماس ونیسي. 00 او 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 واس نه لري نو لاند مسکال وکي یا لاند اړیکه ونیسي موږ به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسو. دا شمیرې دي 00 24 22 12 15 41. بل نړیواله شمیره ده 00 24 22 12 15 41. لاینې کمرغه چې ډاکټر صاحب رحماني هم استډیو ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. راځي پایل کې باسل دین شروع کو چې تلاسیمیا څه ډول ناروغي ده، د وینې دغه ناروغي څومره عامه ده په افغانستان او نړۍ کې، او په اړه باندې څومره اندېښنې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو لومړی تاسو ته، تاسو همکارانو ته، او د برنامې لیدونکو او اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. څنګه چې تاسو ویلې، تلاسیمیا یو جینیټیکا د وینې ناروغۍ ده چې په شکل د ارسی انتقال کوي ماشومانو ته، او دا ناروغي په وینه کې د سره کرویات او هیموګلوبین کچه راټیټوي. نو کله چې سره کرویات او هیموګلوبین ساته په وجود کې راټیټه شي، نو دلته په مریض کې د کم خونی نښې نښانې لیدل کېږي. نو همدغه دلیل دی چې دا یو داسې ناروغۍ ده چې علاج یې لږ مشکل دی، یا داسې خاصه درملنه تر اوسه په نړۍ کې نشته. اما خوشبختانه بعضې سنټرونه کولی شي چې د دې درملنه هم وکړي. خو په هر صورت سره دا مریضۍ قابل د دې ده چې تداوی شي او وقایه شي، اما بشپړه درملنه یې تر اوسه پورې پیژندل شوې نه ده. علت دې دا دی چې دا جینونه د میندو نه یا د مور پلار نه ماشومان ته انتقال کیږي، او په دې جینو کې یو موټیشن یا یو جهش پیدا کیږي چې یعنی خپل جینونه هغه د خپل اصلي حالت د لاسه ورکوي، یا جینون معیوب کیږي یا جین د منځه ځي. نو په دې حساب باندې بیا دا مریضي منځته راځي.
بله رحماني صاحب، له عام کمخونی سره توپیر پڅ کې دی، ځکه په افغانستان کې له تلاسیمیا سره ممکن ډیر کسان آشنا نه وي، ځکه دا یو لاتین نوم دی یا لاتین اصطلاح ده یا ممکن انګلیسي اصطلاح وي. اما په افغانستان کې ډیره د کمخونی په نوم باندې یادیږي. آیا کمخونی یا د وینې کموالی او دغه تلاسیمیا دا سره ورته دی او کنه؟ کمخونی نور لاملونه هم لري او تلاسیمیا ممکن یو لامل وي.
کمخونی خو زه ډیر ډولونه لري. دا په جام د هیمولایټیک انیمیا او کټګوري کې راځي. خپل د تلاسیمیا اصطلاح تال اپنوم د سین دی، میا بیا اینه پورې مربوط کیږي. یعنی دا زیات په جنوب شرق د آسیا کې دا مرض ډیر لیدل کیږي. همچنان په امریکا کې هغه مشته افریقایي اوسیدونکي چې دی په هغه کې لیدل کېږي. زمنان په پاکستان او افغانستان او په دې هیوادو کې او په مدیترانه کې، په دې ځایو کې دا مریضي زیاته لیدل کېږي. خو دا مریضی مونږ ودومبای ویلې چې دا یو د وینې ارسی مرض دی چې په شکل د ارسی انتقال کوي. کله چې دغه هیموګلوبین تخریب کیږي یعنی دغه پروتینونه چې هلته وجود لري چې په تشکل د ترکیې د منځزي او دغه سره کرویات د خپل شکل د لاسه ورکوي یعنی یا شکل کانکای کیږي یا مثلا تغییر خوري دغه وینه نشي کولای چې په کافی اندازه اکسیجن نور حجراتو ته د بدن انتقال کی. هغه د پاره دی چې انسان درشت نمونه هم پاتې کیږي، ضعیفه کیږي، کسل کیږي، مخ زیړ اوړي یا لږ ذره خاصف وسیږي، بیا حالات پیشرفته و کې ارګانومیګلی یعنی جگر او تورای غټیږي چې دا خېټه بیا ډیره غټه ښکاریږي چې دا بالج ابډومن وایي او زمنان په اډوکو باندې ډیر تاثیرات کوي چې دا خصوصا کې مخ ته چیرې ته د انسان وګوره یو قسم چیره لږ زشته کیږي او دا اډوکی د ماګزیلا چورته وي دا غټیږي په غوښو کې تغیرات راځي په نورو اډوکو کې یعنی دا داسې یو مریضي ده چې د نورو مریضیانو پرتله تشخیص پدې کیږي چې نورې کمخونیانې مثلا آیرن ډیفیشنسي یا کمبود د وسپنې دی چې دا هغه کسانو کې لیدل کیږي چې وینه زیات ځای کوي یا مثلا وسپنه کم اخلي یا هغه غذایی مواد چې په هغو کې منبع د وسپنه کمه یا غونه استفاده کوي نو دوی هم په کمخونی باندې یا انیمیا باندې مبتلا کیږي او یو تعداد کمخونیان دي چې هغه خبیثی اوسیږي لکه لوکیمیا سرطانونه دي هغه دي نو تا ډیر زیات ډولونه لري کمخونیان خو دا تلاسیمیا جمله د هغه کمخونیانو نه چې خاصه ده او شایع ده زیاته ده اما په شکل د ارسی د مور پلار نه انتقال کوي ماشومانو ته.
بله و کور ودان ډاکټر صاحب راځي دغه ډولونه باندې هم لږ زره تم شو چې څو ډولونه لري تلاسیمیا او کوم ډول ډیر خطرناک دی. ځکه تلاسیمیا خو ممکن ټول هغه کسان چې په تلاسیمیا اخته دي دومره د اندېښنې وړ ژوند ونه لري، ځکه تلاسیمیا خفیفه او شدیده بڼه لري. فکر کوم شاید نورې بڼې هم وي، خو ما چې څومره مطالعه وکړه په لاندې وخت کې خفیفي بڼې چې دي هغه ممکن په کال کې یو ځل یوازې یوې عادي معاینې ته اړتیا ولري، اما شدیدې بڼې چې په افغانستان کې 4,500 کسان له عام روغتیا وزارت سره ثبت دي هغو کې داسې دي چې ممکن په هر څو میاشتو کې یو ځل وینه بدله شي د وجود. نو ډولونه څومره دي ډاکټر صاحب محترم؟
ډولونه زیات خو ډیر مهم ډولونه چې دي هغه الفا تلاسیمیا او بیټا تلاسیمیا دي، چې بیا بیټا تلاسیمیا په درې کټګوري تقسیمېږي چې یاوې خفیف وسیږي یاوې متوسطي یاوې شدید وسیږي. چې په خفیف شکل کې څنګه چې تاسو ویلې دلتا دومره زیات قابل د تشویش نه وسیږي او مریض شاید وینې ته ضرورت پیدا نه کړي چې وینه ورکړ شي یا عادي کسالت یا یو لږ بشتیایی شاید کې پیدا کیږي او د مریض کولای شي چې نورماله زندگی د خپل وکی په شکل د متوسطه چې دا بیا یا انټرمیډیټ چې دا هغه شکل دی چې په دې کې بیا کیدلای شي چې مریض ضرورت پیدا کړي د وینې تطبیق ته او دلته باید وینم تطبیق شي. زمنان د دې مریضانو باید په کلاکه مونیټورنګ یا تعقیب شي د ډاکټرانو د خو د یو صحی مرکز د خو او دوی وخت په وخت معاینه شي د دوی د وینې ټستونه وشي تر څو چې ولیدل شي چې د دوی پیشرفت څه رقم دی، ښه دی او خراب دی او حالت څه رقم دی. اما بل شکل چې دی هغه شدید شکل دی چې هغه شکل کې بیا نو مریضان ضرورت لري یو مراقبت جدي ته په داخل د شفخانه کې چې دوی ته مقرره توګه وینه ورکول کیږي او کیدلای شي چې مثلا په ظرف د دوه کال درې کال چې وینه ورکول کیږي دوی په وجود کې دا این زیات شي یعنی هیموګلوبین زیات شي، آیرن زیات شي، وبکه کله چې وسپنه یا آیرن په بدن کې زیات شي دا به خپل نور مرزونه پیدا کوي چې بیا ارګانونه متاثر کوي، مثلا جګر او دا تورای بدن کې غټیږي او زمنان په قلب باندې تاثیرات منفی کوي او ټکان د زړه پیدا کوي. همچنان دا مریضان کیدلای شي چې هډوکی پوک شي یعنی شکنن شي زرمات شي او همچنان بی اشتیایی رنگ زیر اوری او دا دیر تاثیر نور علائم هم په دو مریضی کشته ده چه بیاد دا مریضان باید چه پا یا مجهز دوینه پا مرکز که یعنی هیماتولوگی سرویس که باید تداوی شی او دوی تعقیب بشی او کلا که بیا وینه پا بدن که زیادی گی آقا هم باید معالجه بشی. نو دا اشکالی چی دی دیر عام دی.
بله و کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت او سیرازی چې اوریدونکو ته نوبات ورکو اوریدونکو حتمان پښتنه لري اوریدونکو مهرباني وکي اړیکونه سي او اوریدونکو راخلو استودیو سره وصل دی سره به خبري وکړي. ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتي ژوند ستمنی پروګرام اوري.
خدا پاک دې ایمان قبول کړه. محترم عبدالله الدین صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې شبای صاحب الحدا کلمه د هلمند ولایت محترم الدین صاحب
اتل سه محترم ستړي مشي. نن په تلاسمیا باندې خبري کوو چې د وینې یو ډول جنټیکي یا ارسي ناروغي ده. تاسو په دې اړه څه وایي او هلته په سیمه کې آیا داسې ناروغان لري چې په دغه تلاسمیا باندې اختوي؟
قربان سم لودین صاحب محترم ډیر شایسته موضوع متاکل ده. لم خوشاله کې یو سلام ډاکټر صاحب محترم ته وایم. لودین صاحب دغه د وینې کمبود چې دلته ولاد از موږ کومډیکا کې اکثرا انسانان چې په اختوي. لودین صاحب محترم خبره ده چې چې اکثره دغه ماشومان چې پیدا شي دغه مرزي سره دغه محترم لودین صاحب نوزما د ډاکټر صاحب محترم تدوی پښتنې دي. دلته اکثره مریضان چې موږ بوز د وینې د سخت کمبود سره چې مخامخ دي نو ډاکټران دوی توای چې مثال د موږ توای چې د مریض ته تاسو د یو مال د یو شی ایناور کې مثال د خبرې داسې ومغلنه ورپخوي داسې مو پخوي چې ډیر سره کې نوزما د محترم ډاکټر صاحب د پښتنې ده چې مثال هغه مریضان چې ډاکټر د خلکو ورېستلې هغه د مال ایناور سره کې د وینې د کمبود لپاره ډاکټران دا ډیر شې دي نو هغه د سی مریضان ته محترم لودین صاحب چې هغه سره کې مثال داسې یو رقم او ما رقم یې هغه د مریض زړه باندې پوتکې دي نو کچيري داسې د امیده مال یا داسې دغه ینا سره سي ډیر سره سي ایا مثال د خبري تاوان خو بنه کې هغه سي ګټه ورته کوي لکه هغه ماینه ابل پښتنه می دا وزنه محترم اسد الله لودین صاحب چې دغه ماشومه په دغه باندې اختې د دوینې په کمبوت باندې وسخه اکثره تست به تر معلومات چې په سارام د کو کې د کسان ساتي روغتیاي مرکزو ته لاسرسي نه لري نو کچيري د سي په کورنۍ کې د چا یا ماشومان یا مثال هغه صغت نارینه کسان یا شزنای چې د وینې د کمبوت سره مخامخ نور بغیر د دمیده مال یني او دغه شان چې مثال د دواې په کې د سي نور شي ستا چې مثال هغه د دوینې خپل دغه تراول یا غوینه ولا پرا کې دغه دوی پښتنې کې ډاکټر صاحب محترم را جواب کړي ډیر خوشاله سم لودین صاحب
کور ودان اتل سب سلامت او سي دواړه پختنې مو پزړه پورې وي او روسه به ډاکټر سي برت جواب ورکړي. راځي چې یو بل وريدونکو هم را وخلو د سره خبري وکستړي مشي روغتي د ژوند شتمنې پروګرام له ازادي رادیو نوري. مهرباني وکړئ د غوريدونکو واتس اپ نه وصل دی خبري وکړئ تاسو غاګ موږ لرو. مهرباني خا فکر کوم د دې اوريدونکو واتس اپ کمزور دی انټرنیټ کمزور دی نو د واتس اپ اړي کې روح نشول موږ هم ونه سو کولای چې د غوريدونکو غاګ وور اوريدونکو ککله واتس اپ ته اړي کني سي نو هڅه وکړي چې انټرنیټ مو سم وي تر څو کولای شو چې تاسو غاګ وور او د نور اوريدونکو مخه هم ونه نيسو ځکه ک تاسو اړي کني سي او انټرنیټ مو کمزور وي تاسو غاګ نه وور او نور اوريدونکو هم نس کولای چې اړي کوي سي پرال اتل سي بړي کني ولېواله هلمند ډاکټر صاحب ته بنوبات ورکو چې د اتل سي پښتنې جواب کی بیا بنور اوریدونکو سره مختزو. ډاکټر صاحب اتل صاحب دوا پختنه درلود اتمن تاسو ځان سره لیکلي مهرباني څه وایي اتل صاحب ته؟
نو اتل صاحب ته زه هم سلامونه وړاندې کوم. دو ډیر ښه پختنه وکړه خو دغه وینه چې دوی په د کم خونه ماشومانو ته ورکی په دوی په ولایت کې دا د تلاسیمیا د مریضانو لپاره ډیره مزره ده. باید چې تلاسیمیا مریضانو ته منګه وینه هیڅ وار نه کو حتی آغا غذایی مواد چی پاگو که زخایر دوینه دیر وسیگی باید ور نکرشی زکا دوی چی دا متکرر وینه آخلی یعنی وینه ور تا تطبیق کهگی خطر دا دی وجود لری چی دوی پا وجود که دا وسپن زیادوال ایمانس تراشی نو پا دی خاطر بانده پا تلاسیمیا ناروغانو که منگا اجازه نلرو چی آغا محصولات یا غذایی مواد چی آغا که وسپن دیره ای آغا ورکو او یا هم دوی تا د مال وینه ورکو. اما په نور شکل د کمخونیانو که چه مثلا که چیره آئرن ڈیفیشنسی یا د وسپن کم والا ولری یا نور اشکال مریض خون ریزی ولری یا بل طریق وسیگی اغو کې بیا تا معزله وجود نه لري کولای شي چې دې مریضانو ته غوی نوار کی
او هدف دغه ینه به وی ډاکټر صاحب دغه جګر
ینه منظور اندغه جګر دی
پوه جګر وو جګر زکه وینه خو
جګر ور کولای شي اما د وینه ور کول خو په اسلام کې په طبابت کې حرام دی چې دوی ینه اندغه جګر ته فکر
کوو او ینه اندغه جګر ته وی بالکل یعنی دغه جګر ور کول ډاکټر صاحب تلاسمیان او روغانو ته نه توصیه کیږي کنه
تلاسیمیا مریضانو ته د اوسپنې مستعزرات اصلا هیڅ نه ورکول کیږي غیر د چې ګټه نه لري ورته ضرر هم لري هغه د پاره باید ورنه کړی شي.
بله او د دوم پښتنه په اړه باندې چې وای نور څه وکړو یعنی فکر کوم هدف به د اتل سبدا و چې کوم هغه خواړه دي چې په غیر مستقیم ډول باندې همدغه له ناروغانو سره مرسته کوي یا په ډول سره د وینې کرویات ورته پیوړی کوي هغه کسان چې په تلاسمیا یا په مجموع کې په کم خونه یا اختدي غول پاره وای د مال لین نه علاوه انور کوم خواړه توصیه کیږي البته د ینې پاره تاسو یادونه وکړه چې ینې یازیګر د تلاسمیا ناروغانو ته نه توصیه کیږي ممکن نور کسان چې په کم خونه یا اختدي یا هم د وینې وسپنې کم د غول پاره ممکن مناسب خواړه وي خو تلاسمیا چې ده ناروغان زنګړې پاملرنه ته او زنګړې درملنه ته اړتیا لري.
بله بله روزو د موضوع ته چې د تا د کور مراقبت وي مثلا په کور کې مریضانو ته سره کم مراقبت کوي او سره کم دغه ساتنه کوي دا مریضانو ته باید یو سالم غذایی رژیم باید جوړ شي او ته تطبیق شي د وسپنې د مصرف نه جلوګیری وشي د مریضانو ته غذایی مواد چې پاغه کې کلسیم او ویتامین ډی زیات وسیږي باید مریضانو ته ورکړ شي او د دوی مریضانو باید نظافت ډیر مراعات شي یعنی لاسونه یې مخکې د خوړو باید په صابون ومینځل شي لوښي پاک وسي په خاطر دې چې د مریضانو مقاومت ډېر ټیټ دوی معروض په مکروبونو وسیږي زمنان د مریضانو ته باید واکسینونه مکمل تطبیق شي خصوصا د زیری هیپاتایټس بی واکسین د انفلونزا واکسین دا د سینابغال واکسینونه چې په نوموکوکال ورته وایي میننجیت واکسین دا غوډي باید ډیر زیات په منظمه ډول تطبیق شي او بل کار چې دوی کوي هغه دا دی کچیرې په مریضانو کې د تلاسیمیا په مریضانو کې تبه ولیدل شي یا کمبله مریضی عوامل ولیدل شي باید عاجل کلینیک ته مراجعه وکړي او د خپل ډاکټر سره مشوره وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې بل اوریدونکو یې راخلو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړي.
السلام علیکم.
علیکم السلام ستړي مشه کوم زینم علي کني ولي او تاسو د تلاسیمیا پاړه باندې له ډاکټر صاحب نه پوښتنه لرې مهرباني.
وعلیکم السلام استاد الله جن صاحب اسامه د هلمند کجکی څخه درس
خا اسامه لکجکینه ستړي مشه اسامه صاحب مهرباني
ځان د توال چې مال د ډاکټر صاحب د پسند چې مال زما پدوینې کې په دوه کې ډیر وینې کې او په جیم کې لا د سکان کوم وخت وینې کې ژوسته منه چې شروع وسله ډیر وخت نه کېږي چې وینې کې او په دوه کې به ښه پاتې به یعنی چې او تاسو کوم بیا پدوینې بیا مارتي او تاسو کوم به خیم په تکلیف کې به ښه داسې
خا اسامه صاحب تاسو هلته خپل په محلي توګه روغتون ته یا کلینیک ته مراجعه کړې ده هلته ډاکټر صاحبان سره غږیدلې چې لامل درته ویلې وي
نه ښه ډاکټران ته خو دلته یو دانه دولتي کلینیک د ډاکټر ته ورغلم نو چې ساتره تر سره وي کڅنګ بارول چې ستاسو زخمې ده واتلینګ ورواچو مال یا خو دا یو ور خپل د ګرمۍ د لاسه ده ان تاسو ویني کې رمال خو په رژیم کې په یخ کې سار وخت چې د افغانستان چې لاسي چې سړی د یخ د لاته لاسونه نه سلته ولا هغه وخت لازم تاسو ویني چې نو دا د ګرمۍ د لاس نه د بارول شي تاسو یې خراب ده خو سم د وایرا نه څنګه ته راتول
او سلامات سي رادیو ووري حتمان به ډاکټر صاحب تاسو جواب وایي حتمان ډاکټر صاحب تاسو په زړه پوری معلومات درکې چې کدايس در سره مرسته وکړي بل اوریدون کې راخلو د سره به خبري وکړ ستړي مشي تاسو آزاد رادیو ته غواګي
خیر یې ضرور شخه وخت په خیر دی ملګری شدی
ډیر مننه ټول خو تاسو کوم ځای نه اړیکنی ولې او تاسو د تلاسیمیا په اړه څه پوښتنه لرئ
د علمل نه مې اړیکنی ولې د ډاکټر صاحب نو پوښتنه لرم
مهرباني
ما ول زموږ د ملګری ستونه دی بس نور چار څه دوام پکړی دی ګر سره تاثیر نه پر لري د پستونی کې بس یو دا رقم دی کله یو میده میده گرمه کی دانی چې پر اپورته سوی دی یعنی ایس رقم ګر سره نه وډم نسته راولای.
موږ نن په تلاسیمیا باندې خبرې کوو چې د وینې یو عامه یا همشایه ناروغي ده، ځکه ډاکټر صاحب چې د اطفال متخصص دی په هر حال دغه پوښتنه به هم ورته راځي کو چې څه وایي ډاکټر صاحب نور د تلاسیمیا په اړه څه ویل نه لري؟
نه مننه، ډېره خیر وسئ.
سلامت اوسئ، کور ودان خیر وسئ. چې اړیکه مو نیولې وه د تلاسیمیا په اړه باندې خبرې کوو چې دا د وینې د جینټیکي ناروغیو له ډلې یوه شایع ناروغي ده، او په افغانستان کې هم د عام روغتیا وزارت وایي چې 4500 کسان له دوی سره ثبت دي. البته دا هغه ناروغان دي چې تلاسیمیا یې جدي حالت کې ده، او دوی وخت نا وخت د وینې بدلون ته هم اړتیا لري. ښه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ تاسو دغه اوریدونکو ته څه وایي؟ اوسامه له هلمند اړیکه نیولې وه، بیا د بل اوریدونکي هم له هلمند نن سره اوریدونکي له هلمند وو.
بله اسامه ورور ته زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم. دا د پوزې تکلیف چې لري، د پوزې کې خو موږ تاسو پوهیږو چې یوه پرده ده په نوم د مخاطیق شا ورته وایي. هغه په هم په ګرمي کې، هم په سړې هوا کې، هم په هوا چې کله داسې آلوده په مکروبونو اوسیږي، نو هغه مخاطیق شا کله کله تخریب کیږي یا زیانمنه کیږي. نو هغه باعث ده کیږي چې چون اغل تا شریانونه ډیر سطحی واقع دی، یعنی اغه شریانونه شکنن کیږي او باعث ده کیږي چې مریض خونبینی شي یا د پوزې نه وینه جاری شي. نو د ما ورور ته دا توصیه ده که غواړي چې مثلا د سړې هوا نه او د ډیر ګرمې هوا نه ځان محافظه کی، دا که پرابلم په خپل پوزه کې وسیږي، نو دا ورور باید چې یا ماسک استعمال کی وغونډي چې څو دغه هوا هم مواجه نشي د ګرمې او سرد هوا سره، او همچنان د آلوده هوا د مکروبونو جلوګیری هم وشي. او بل کوای شي چې داسې عادي ملمونه د پوزې دی، هغه غوړ کې په نوم د پولیفاکس یو ملم دی د پوزې، په بازار کې نه لس روپۍ قیمت لري، هغه ملم واخلي. هغه د خپل پوزه د ورځې دوه درې وری پرې غوړه کوي، انشاءالله چې د خون ریزي جلوګیری کیږي. او زما اصلي توصیه دا ده چې دا باید یو ځل ډاکټر ته مراجعه وکړي، خپل فشار وګوري، کیدای شي چې دا د فشار تکلیف ونه لري، او یا یو ټیسټ وینې وکړي چې کیدای شي کوم د وینې پرابلم ونه لري. بعضې مریضان دي چې هغه دوی زر زر خونه بینی کیږي، هغه لکه هیموفیلیا مریضان اوسیږي چې دا کوم بل تکلیف د وینې ونه لري. او که چیرې خپل ښه پوهیږي چې مشخص په پوزه کې زخم دی او هغه باعث خونریزی کیږي، نو کوای شي اما پولیفاکس ملم واخلي، پوزه کې غوړ کی، انشاءالله ماسک استعمال کی، د پوزه به خشي خونریزی به ودرول شي. او دویم پوښتنه کې چې سوال وکړو چې دا د ستوني تکلیف لري، او په ستوني کې دا سې سپینې نقطې دي، نه پوهیږم کسرې نقطې دي څه رقم دي، او د مشکلات قرطولو یا د وبڅکلو یا چایڅکلو لري، نو د ورور ته مې توصیه داده چې اول خو باید یو د گوشوګلون ډاکټر ته مراجعه وکړي چې ډاکټر هغه وګوري چې څه مشکل لري، هغه به ورته سمه توصیه وکړي. او که چیرې لاسرسی نه لري چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، دا ورور باید چې ډیر غوړ ونه خوري، ډیر خواږه شیان ونه خوري، ډیر ساړه شیان ونه خوري، او ډیر داغ ونه خوري، او ډیر تند تیز ونه خوري. دې غذاګانو نه باید صرف نظر وکړي، او دا همیشه باید ګرم اوبو نه استفاده وکړي. ګرم اوبه یو غړپ پوچ کی چې د ستونای تازه وسیږي، او یا که وشي کولای که پاک اصل پیدا کی، یو لږ اصل په شیر ګرم اوبو کې، البته داغ اوبو کې اصل اچول اجازه نشته، په شیر ګرم اوبو کې لږ اصل ګډ کی، او دا مثلا ویچ کی هم قوت اخلي، هم ستونای تازه کیږي. دغه وچوالای چې ستونی کې دی دا د منځ زی، او دای کوای شي چې اسانه هر شی وخوري، قرط کې درد یې ورکیږي.
کور ودان ډاکټر سه محترم، سلامات او سپیدې له چې دغه اوریدونکو دغه اسپارښتنې اوریدلې وی، او په دې باندې عمل وکي، او بل اوریدونکو ته هم نوبات ورکوو. مهرباني وکړئ سړی مشه ډاکټر سه محترم، سلام تاسو ته، سلام د افغانستان شریف
محترم خلکو ته، سلام ملمنو ته،
علیکم السلام. مهرباني
ډاکټر صاحب، مله پوښتنه ده چې چای دې ډېر څکما، دا خو څه د ورځې بری څلور ترموزه چای څکما، دا خو به موږ ته نقص نه کوي. دغه مې پوښتنه ده، نور سوال نه غواړم.
خا کور ودان سلامات اوسې د غوړیدون کې د چای پاړه پښتنه درلودله ډاکټر صاحب البته تلاسمیا سره اړخ نه لري وای چای خو بس نوښنه کې ود ورځ د ودری ترموز چې کوم فکر کوم یوازې د اوریدون کې نه بلکې زموږ تاسو د اکثرو افغانانو چای څکل عادت دی او د عادت داسې چې کله ناکله ډیریږي څوای دی اوریدون کې ډاکټر صاحب لاند ځکه په سره ډیر پښتنه اړخ نه لري
bale د ورته از وای ما چې هغه مقوله د عربي لري چې وای کول او اشرب ولا تصرف د هیڅ په خوړلو کې باید اسراف نه شي چې چای هم ډیر خوړل شي هغه هم zarar لري او چای کوم صحیح شای نه دی خو چون مونږ تاسو عرف دی کلچر دی زه خپل عام استفاده کوم خو شین چای نه دی استفاده وکي او ورور دی ډیر چای نه چکی د چای په ځای کوشش دی وکي چې اوبه ډیر وچ کی اوبه دی وی شي بیرته دی پری دی چې شیرګر ماشي تاودو بوچکل ډیر زیات بدن ته ګټه لري فائدہ لري ډیر اخی وبدیم نشکی چې هغه وجود ته ډیر zarar لري خصوصا معده ته کولمو ته او سردردی پیدا کوي نو ورور دې د چای په واسه که زما مشوره مانی خالی وبدی وچ کی دا ورته ډیر به مفید وسیږي ځکه دا ډیر چای خوړل هم په وجود کې د وینې د وسپنې د جاست مخنیوي کوي یعنی څوک چې ډوډۍ شاته ډیر زر چای وچ کی یا مثلا ډوډۍ مانس کې چای وچ کی هغه دغه جاست د وسپنې په کولمو کې امیدا کې مختل کوي دا انسانان په کم خونی مبتلا کیږي او زمنان ډیر چای خوړل کیدای شي ټکان د زړه پیدا کیدای شي د معدې تکلیف پیدا کی نو ورور تم توصیه دادا چې آهسته آهسته د خپل د عادت تغییر کی او چای دی تبدیل په خالی اوبو کی
بله کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامات اوسې اوریدونکو را خلوستلی مشهیر وخت د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی
السلام علیکم ورور جوړی خیرات ډاکټر صاحب ناستا او مایک تا او میلمنو ته هم نیکی طرف نه سلامونه کوم سلامونه هم قبول کړي
و ډیره مننه ورور کوم زاین ماړی کني ولې او تاسو د خبرونه په موضوع باندې کومه مشخصه پوښتنه لرئ
له بغلان مې اړی کني ولې عبدالرحمن خبرې کومه مایک خبرې کومه دغه ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده دغه چای دغه بادي مثال بعض کسان مثلا ډیر چای چکی او به یخی او بنه چکی او وبو سره غنه لري او بل سره زیات نه پارچی دی چای ډیر زیات چکی او ډوډۍ سره یا مثال او بعض وبو بد تاثیر پکې د خبره مثال زکه چای په چای چکی او زکه داسه تاوال لري او کنه لري چې او چای مې
رحمان درو موږ موضوع په تلاسمیا باندې خبرې کوو چې د وینې یو ډول ناروغي ده او په افغانستان کې هم زرګونه کسان په اخته دي ستاسو په سیمه کې آیا د تلاسمیا ناروغان پیژنې یا هغه ناروغان چې وینې کمیږي یا هم وخت نا وخت په څو میاشتو کې یا په څو نه یو کې اوزل د وینې بدلون ته اړتیا لري دا چې ناروغان پیژنې یا قصې درته معلومي دي
نو سدا کسان چې باندې دا چې کسان چې وینې مثال کمی یا د نورو کسان چې وینې زیات پی هغه ته مثال وینې ورکول وینې ورکی او وینې ورکول وینې باید ورکی
سلامات سید غوریدون کې فکر کوم پښتنه درلودله چې از ما هم ډیر سر په خلاص نه سو ډاکټر صاحب زکه د خبرونه له موضوع نه فکر کوم نه خبر وو د چای د وبو پاړه باندې پښتنه درلوده فکر کوم مشخصه پښتنه هم نه و خدای ویل چې څوک هم حاله چای څکی ور سره وبوڅ کی څوک وبوڅ کی هم حال ور سره چای څکی نقصت شي دا پرال په دیل چې ډاکټر صاحب تاسو د پښتنه اخیستی ورته یو څه جواب ورکړي مهرباني ډاکټر صاحب دی اوریدون کې تاسو وایي بیا په پدې تام شو چې دغه د تلاسمیا سروکار وړ له ماشومان سره دی کله چې د تلاسمیا یادونه کیږي نو د ماشومان د ناروغي پسترګ ورته قتل کیږي لامل څه دی او آیا غټانو کې هم دغه ناروغي پات کیږي حتما به پات کیږي هغه خفيفه بڼه او که دغه شدید بڼه تر لویانو سره تر اخر د عمر پورې مرسته کوي یا ملګرتیا کوي ورسره
بالکل ورور ته سلامونه وړاندې کوم په دې موضوع ډومبای منګه تماس ونیو د چای ډیر خړل وجود ته zarar لري خصوصا ورسته د ډوډۍ با ډیر زر چای نه چکل شي یا د 200 ته ورسته ک لک چای وچ کی هغه بهتري ک ډیر زر د ډوډۍ شاته سړی چای چ کی دا په کم خونی باندې دا خلک مبتلا کیږي اخته کیږي نو زما توصیه دی ورور ته دا ده چې ډیر چای دی نه چکی او بهونه دی استفاده وکي کله وچ کی خیر دی zarar نه لري اما د ډوډۍ په مانس کې یا ژر به وروسته د ډوډۍ به چای ونچ کی ځکه جذب د اوسپنې مختل کوي نو هغه ته فقط اندوم روان.
بله، او ولې دغه تلاسیمیا له ماشومانو سره سره کار لري ډاکټر صاحب؟
تلاسیمیا د ماشومانو سره هم سره کار لري، د لویانو سره هم سره کار لري. څنګه چې تاسو خپل ویلې هغه خفیف اشکال چې دي چې مینور تلاسیمیا ورته وایي یا خفیف شکل دی، هغه تلاسیمیا کې دای شي چې په غټانو کې هم ولیدل شي، اما په ماشومانو کې کیدای شي چې تلاسیمیا حتی داخل د رحم د مور کې چې په شپاړسمه هفته د حیات کې اوسیږي هم تلاسیمیا تشخیص کیدلای شي، خو وروسته د پیدا کېدو په اول یا دویم کال کې تلاسیمیا ډیر زر تشخیص کیږي ځکه چې دا ماشومان فزیکی فعالیتونه کم کیږي، اشتیای خرابیږي، او علاقه د محیط سره د خوړلو سره کم کیږي، او راس په راس ورته ګوري مخ کې د خاصف شي رنگ یا زیړ وخوند شي، او بل مخ ته چې وګوري دا د مخ هډوکي پلن شي، پوزای پلان شي، نو دغه کله چې دا علائم لیدل کیږي او دا بي اشتیای او عدم علاقه او رشد و نمو متاثر کیږي، یعنی ښه وزن اخلي خرشت که قد نجیگی، نو دقا خصوصا آقا ما شمان چه تلاسیم یا مجور شکل یا غر شکلی لری آقا که دا زر تشخیص کیگی او زر پگتا کیگی او بل دا ما شمان نو زر تشخیص کیگی، خو کلا چه شکل دا خفیفی وسیگی دا کدایشی چه پا آقا ما شمان رو که چه غتیگی مثلا عمر کیدایشی ده چلویخت و پنزوس و حتی کلا کلا پینج پنزوس و شپیت کلو پوره هم ده دوی عمر دوام مرکولیشی، حتی که تاس خبر وسیه گی داغا ده فلم علک چه دهی پا هندوستان که نومی امیتابا چانده ده هم تلاسیمی آلاری، خدا دیر شکل خفیفی وسیه گی که یا او جین مثلا متاثر کیږي نو بیا دوی دونه علائم نه ورخی، دوی کوای شي نورمال خپل ژوند ته ادامه ورکړي، رشد وکړي، نمو وکړي، غټ شي او نورمال کار او ژوند خپل مخ ته بوزي. نو اما شکل خفیفه که چیرې دوه جینه یا دوهونه زیاد درې څلور جینه متاثر شي نو بیا هغه کې علائم شدید کیږي، هغه د پاره زر په ماشومان رو کې لیدل کیږي، چون ماشومان ډیر زیات مورد توجه وسیږي د کورنۍ، او هغه د پاره چې کله ډوډۍ ونه خوري بیشتیا شي نو دوی بیا ډاکټر ته مراجعه کوي، ډاکټر چې ګوري چې ماشوم کم خونه لري دوی د وینې ټسټونه کوي، هلته معلومیږي چې دا ماشوم مثلا د تلاسیمیا دی. اما خفیف شکل چون نورمال انسانان د خپل روزګار او کار او سبق او تحصیل کوي، هغه د پاره څوک نه متوجه کیږي، اما کوای شي چې انسان پنځه شپږ کاله هم عمر
وکړي. بله، ډاکټر صاحب تر اوسه پورې د تلاسیمیا تعریف مدیر خو ک هغه باندې باندې هم تام شو چې څو باندې لري دا چې په افغانستان کې کومه باندې عامه ده، کومه باندې مثلا شدید او خفیف او خطرناک ده، په باندې هم تام شولو راځي اوس لږ ځره په عوامل باندې خبرې وکړو. ډاکټر صاحب عوامل څه دي؟ دغه چې دا ارسی ناروغي دي، یعنی د مور او پلار نه دغه ناروغي ماشوم ته انتقالیږي، یا ممکن له مور یا انتقال زیا هم له پلار، یا ممکن له دواړو نه، اصلي عوامل څه دي؟ او آیا د مور او پلار مخکله نکانه د وینې معاینات په ځینو هیوادونو کې اوس لازمی ګڼل کیږي دا رول لري پکې کنه؟ ځکه کله ک مور او پلار دواړه په دغه تلاسیمیا باندې اخته وي او دوی سره نکاح کوي، مثلا بیا د دوی ماشومان باندې وایډیر نه وړه غیز کوي، نظر دی ته چې یو مور یا مثلا پلار یو اړخ مثلا تلاسیمیا ولري، دا لاملونه کې څه ویلی سو ډاکټر صاحب؟
تاسو ډیر ښه اشاره وکړه، که چیرې مور او پلار دواړه په خفیفه تلاسیمیا باندې اخته وسیږي نو کله چې دوی واده وکړي د دوی دغه ماشوم په ماجور تلاسیمیا تولد کیږي چې هغه بیا شدید تلاسیمیا ده. اما دا که څو مثلا یو مور یا والدین غواړي چې اولاد دنیا ته راوړي نو هغه دوی مخکې ته دینه چې حامل واخلي دوی باید خپل ټستونه معاینات وکړي، یعنی جینیټیک ټستونه دي چې باید هغه انجام شي، او منظم توګه دوی باید خپل ډاکترانو ته مراجعه وکړي، یعنی هیماتولوګ ته، هغه چې د وینې متخصصین دي هغه ته مراجعه وکړي، او زمنن هغه کسان چې په بخش د جنیټیک کې جینونو کې مشورې ورکوي هغه ته مراجعه وکړي او د دوی سره خبرې وکړي. داغو د اجازه وروسته به دوی کوي شي چې مثلا ښځه حمل واخلي او ماشوم دنیا ته راوړي. غیر د نه کدا کار کوي بیا کیدای شي چې عواقب ښې نه اوسیږي او مریض شدید تلاسیمیا باندې گرفتار شي او عمر بیا کم وسیږي په دنیا کې. اصلا علت تلاسیمیا مونږ تاسو ویلی چې دا خو هیموګلوبین دی چې هیموګلوبین یو نوع پروتین دی چې هغه څلور زنجیره لري چې زنجیرونه یې دوه زنجیره د الفا وسیږي دوه یې د بیتا وسیږي. دا زنجیرونه چې دی د جنیټیکی اطلاعات دي چې انتقالی او کله که دغه مور یا پلار په دغه مرضو باندې اخته اوسیږي نو باید چې مخکې د دنه چې دوی طفل دنیا ته راوړي باید چې د خپل جینیټیکي معایناتو کې او یاد یو متخصص د جین شناسي سره مشوره وکړي او داغونه وروسته اوس په دنیا کې نور تاکتیکونه په وجود لري چې دوی کولای شي په هغه تاکتیکو باندې مثلا یا نورمال ماشوم مرتا دغه کی یعنی
بله یعنی ډاکټر صاحب عوامل سل په سل کې جنیټیک دی یا ارسی دی یعنی بدون د مور او پلار جینونو نه د انتقال نور لارې نه لري تلاسیمیا
نه خیر سل په سل کې عوامل جنیټیک دی او دغه مونږ ویلې الفا او بیتا دغه زنجیرونه دي چې دغه زنجیرونه د پروتینو کې په دوی کې د جینونه موټیشن یا جهش کې د موټیشن یا جهش د جینو باعث د دې کېږي چې دغه زنجیر متضرر شي د پروتین یا مثلا بخې د فعالیت او لویږي. نو هم دغه دلیل دی چې په وینه کې کمبود احساس کېږي. اصلا دا داسې کمخونی نه ده چې مثلا یو څوک خوندیزی ورکوي وجود د وینې دغه کې یو څوک مال نوټریشن دی کم خونه کېږي. دا په اثر د اندغه کرویه چې مسول د انتقال د اکسیجن او پروتین بدن ته دی دغه شکل د کرویه د وینې د سرې کرویه تغییر کوي یعنی مختلف شکلونه لري جوړته انیزوسایتوز پوکیلوسایتوز پولیکرومافیا او مختلف لاتین نمونه لري. دغه اشکال د کراوی چې تغییر کوي دغه کراوی بیا دغه توانمندی د نه لري چې اکسیجن انتقال کی نور حجرات ته وخت اکسیجن انتقال نشه رشد نمونه طفل پاتې کیږي. او هم دغه دلیل دی چې دلته د تعداد د نگانه کراویات د سره د وینې کمیږي هغه مقدار کمیږي. وخت چې کم شو نشي کولای دغه مریضان په کافی اندازه اکسیجن بدن ته انتقال کی او نور ارگانونه ور سم متضرر کیږي. بیا دغه تخریب د کرویاتو چې واقع کیږي د بیا په جی په دا وینه چې ورته ورنبه ورور منګ جګر ورته وایو یا په لیور کې یا په سپلین کې دوی کې دا رسوب کوي چې کله رسوب یې وکړو دلته دا ارگانونه غټیږي چې ورته هیوج هپاتوسپلینو میګالی وایي. مریض ته چې وګوري او لوی غټه خېټه لري او چې کله په خېټه کې لاس وایي نو دا راسته طرف کې جس کوي یو سخت شی دی لاس لاندې روزي چپ طرف هم چې هغه یو جګر دی بل سپلین یا تحال دی چې دوی غټیږي په زیات اندازه او د هایپر سپلینیزم هم وایي چې ډیر زیات غټیږي. نور د اثرات منفی زیات په داخلي غدوات او د اندوکراین دي چې دلته مثلا دیابت مریضان پیدا کوي مثلا تایروید غدې باندې تاثیرات کوي حتی په جینیټیک سیستم باندې تاثیرات کوي توانمندی د جینیټیک د مریضانو کمیږي جنسی تاثیرات منځته راوړي یعنی ډېر یو خرابه مریضی ده.
و ډاکټر صاحب په دې وروستیو اونۍ کې ماده سی او خبر ول وسغه هیواد نو په ذهن کې نسته چې په کوم هیواد کې په امده اسلامي هیوادونو کې فکر کوم کوم غیر اسلامي هیواد هلته د نږدې اقارب په ودونو باندې یا هم په نکاح باندې بندیز ولګو. مثلا زموږ او تاسو په ټولنه کې ډیر عام دادی چې مثلا د کاکا لور سره د مامال لور سره مثلا د عمال لور سره د خالال لور سره نکاح وکيږي چې کله ناکره د طبي پلاوال طبي پلاوال ویل کیږي چې دغه د نګدیا قارب نکاوي هم د دل عمل کیږي چې ماشومان په تلاسمیا یا مثلا په نور یو شمیر ناروغي وباندي اخته شي. د طبابت علم په دې برخه کې څه وایي؟ ځکه تاسو خو ډیر سکلنه تجربه لرئ، شاوخوا په ساعت تفل کې آیا داسې نمونې ډیرې دي تلاسمیا په هغو ماشومانو کې چې مور او پلار مثلا نږدې خپلوان پاتې شوي؟
بالکل دا خبره دقیقه ده. طب طبابت همدا حکم کوي چې که څوک واده کوي باید خپل دغه څوک چې خون شریک دي، یعنی وینه ورسره شریکه ده، مثلا کاکا لوری، ماما لوری، خاله لوری وسیگی، یا مثلا زوی وسیگی، ادوی سره باید چې واده و نکی. واده باید بیگانه خلکو سره وکی تو څو چې اینندغه د وینې زیاتره مرزونه چې لکه تلاسیمیا ده او هیموفیلیا ده او مثلا نور مرزونه دي چې هغه آرچ فاکتورونه دي، آرچ انکمپاتیبیلیتی چې وایي چې ماشومان بیا پزیڑی تولد کیگی نه آرچ منفی منظور میده، دغه مریضیانه دي چې دا مثلا کیدلای شي په شکل د ارث د ایوانه د مور نه د پلار نه خپل ماشومان ته انتقال کی. زکه په اسلامي توګه هم شریعت کې هم دغه ویلی دي چې تاسو واده کوي کوشش وکړئ چې د بیگانه او سره چې هغه تاسو سره د خون شریکی و نه لري باید قرابت وکړي او واده وکړي. دا واقعا معقوله خبره ده چې طب هم ثابت کړی ده او د شریعت هم همدغه دستور دی.
بله، و ډاکټر صاحب محترم لږ راځي دغه د درملنې پروسیجرونو باندې هم تم شو. درملنه څه ډول ده؟ د هغو ناروغانو چې دغه تلاسیمیا شدیده وي په څومره وخت کې دوی د وینې بدلون ته اړتیا لري؟ او په افغانستان کې خو موږ تاسو پیګو چې له بعد مرغه له ډیرو کلونو هتل لسیزو راهیسې د خلکو اقتصاد هم سم نه دی، که څه هم د وینې بانک شته، اما د وینې بانک هم ټولو ته فکر کوم وینه ممکن ونه لري، یا که ولري هم شاید هغه وینه به کافی نه وي. دغه د درملنې پروسیجر څه ډول دی؟ دغه کسان چې په شدید تلاسیمیا باندې اخته دي په څومره وخت کې د وینې بدلون ته اړتیا لري؟ او که یو کس یو کورنۍ مثلا د دې واسنه لري چې مرکز ته لاړ سي وینه واخلي، آیا بدیل لارې چارې هم شته او کنه یوازې هم دغه د وینې بدلون کولای شي چې هغه ناروغ ژوندۍ وساتي؟
ډېر ښه. لومړی موږ او تاسو اشاره وکړه چې یو خفیفه تلاسیمیا ده، یو شدیده ده. که چیرې تلاسیمیا خفیفه یا مینور اوسیږي دا دومره نیاز نه لري چې موږ درملنې پسې وګرځو، یا فقط یې نامغه یو لږ مراقبت د کوري سالمه غذا اوسیږي او لږ مونیټورنګ اوسیږي، دا ښه دی. اما که چیرې بیا تلاسیمیا مجور شکل اوسیږي یا غټه تلاسیمیا اوسیږي، د ته باید چې وینه ورکړ شي، یعنی په دوه درې هفتو کې یو دفې یا باید مریض ته یا څلور هفتو کې یو ځل نظر په شدت د کمخونی دی چې هغه به لابراتوار کې دوی وینه معاینه کیږي، باید بیا وینه ورکړ شي او تازه وینه ورکړ شي. همچنان په درملنه کې ډیر زیات مهم دی چې وړومبی موږ اشاره وکړه چې ها غذایی مواد چې هغو کې وسپنه ده باید هغه مریض ته ورنه کړ شي، یعنی هغه جلوگیری وشي. نور په درملنه کې فولیک اسید ډیر زیات رول لري چې فولیک اسید کولای شي هغه هیموګلوبین اف اچ دی هغه یا فیټل هیموګلوبین هغه ته رشد ورکي. او بل هغه اساسي تداوی چې دا چې هغه پیوند هډوکي د مغز یا بون میرو ترانسپلانټیشن ورته وایي، چې دا هغه دوا ده چې دا نو کریټیو ټریټمنټ ورته وایي، یا تداوی جذري ده که چیرې دغه په صحیح صورت سره صورت ونیسي، یعنی د هډوکي مغز د مریض ماشوم ته تطبیق شي، نو د دوی بیا هغه اساسي چاره همدغه ده. خو دلته بیا حکم دا دی چې باید یا د خور یا د ورور وینه ورته ورکړ شي، د نورو دونه موثره نه ده. خو بیا کله ناکله دغه خطرونه پیدا کیږي چې کله متکرر دوه درې کاله بعد مثلا دا علائم پیدا کیږي که موږ مریض ته ډیره وینه ورکو، بیا دغه اوسپنه په وینه کې زیاته کیږي، یعنی آیرن اوورلوډ کیږي. هغه دپاره باید موږ بیا ټستونه وکړو، هغه ټستونه چې ډیر زیات مهم دي هغه مثلا سترګو دي د غوږونو دي مثلا نیکاګي یا ګراف د قلب خستل دي چې دا باید ولیدل شي بل تداوی د جینونو دا چې هغه باید هم صورت ونیسي نور که مثلا یو ډیفورمیټی یا سوی اشکال د اډوکو وسیږي هغه باید اورتوپیدی د ډاکترانو سره باید مصرف وشي نور په غذا کې په تداوی کې په څنګ د یو نورمال غذایی رژیم چې ما ویلو باید فولیک اسید په څنګ کې ویټامین سی او ویټامین ای هم په مناسبه اندازه باید دی مریضانو تور کرشی خو کلا کلا بیا وسپنا پا دوی پا وجود که زیاده که گی یعنی پا اوورلوڈ که گی یا وسپنا زیاده که گی چه دقا زیادوالای دا وسپنه هم خپلا بیا ناگوار عوامل لری نو اثرات لری نو منگا باید دقا منظمان کنترول کو او مریض تا چې د تا شیلټ انګاجنت وای او مقدار دواګانی دی چې هغه ورکول کیږي چې هغه د اوسپنې د زیاتوالي او ورلوډ کیدون انجلوګری وکي چې هغه پچکریان دی په نوم د ډیفیروکسامین ورته وای چې څلوېختو نشپېته ملي ګرام په فی کیلو وزن بدن کې روزانه باید ورکړ شي هر آته لا دو لسات آباد ورکول کیگی اغا پا شکل ده پمپاج ورکول کیگی اوتوماتیک پمپونه دی چه منگ دا کارو را پا شفخانه که کول مریضان تا تطبیقیگی او شپه ده خواهم دا کارو نکول بل مریضانو تا دخلی دلارم و سیاو مقدار دواگان پیدا شویدی چه پا نوم ده دی فری پرون پا نوم بانده یادیگی چه 15 میلی گرام روزانه دخلی دلاری تابلیتونه دی ورکول کیگی مثلا بل دیفیرو زیرکس په نوم باندې هم تابلیتونه دي چې دا تقریبا د دیفیروکسامین په اندازه تاثیرات لري نو کله چې موږ د مریضانو ته تکرار روي نه ورکو یا دغه شیلیتن تراپی یا شیلیتن اجنت مریضانو ته ورکو د دې مریضانو هم باید منظمه معاینات وشي د سترګو د غوږو د ګردې وظایف باید تعین شي
او اوریدونکو له تاسو نه مننه کوم چې اړیکې نه صحیح وسام کولای شي چې اړیکې ونی صحیح د خبرونه لګي شي به پاتې دي دغه کومه دواګان چې ډاکټر صاحب یاد کړی یا مثلا د نورو دواګانو یادونه کیږي کله ناکله دا په دې باندې نه دي چې تاسو دغه دواګان بدون له معاینې یا بدون له نسخې واخلئ لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هم تاکید وکړ تاسو که دغه ډول ناروغان درې خدای مکړه نو حتمان به تاسو روغتونونو ته مراجعه کوئ هلته به تاسو مریض سر تر پښو معاینه کیږي او بیا به د معایناتو د موندنو مطابق هغه ته دوا توصیه کیږي نو لطفا له خپل سرو دواګانو نه استفاده مه کوئ ځکه چې د ګاټې پر ځای کله ناکله ډیر زیانونه درته اړوي له سټډیو سره د تماس شمیره او ځل بیا اعلانوم د تماس شمیره د 00 22 12 45 40 بل شمیره د 00 22 12 45 40 اوریدونکو که تاسو دا مهال زموږ خبرونه ګورئ دغه شمیره د تماس زموږ پر یوټیوب او دغه راس فیسبوک چینل باندې هم ا دلی دو ورده په دیله چې اړیکونه سي ډاکټر صاحب د خبرونه هم لګي شیبه پاتې دي ممکن اوریدونکو اړیکونه سي بحث به ورور سره راټولو دغه د شدید تلاسمیا ناروغان څومره عمر کولای سي ډاکټر صاحب آیا مخکې اډونه شو چې دغه تلاسمیا د درملنه نشته اما کنټرولې د لیسي لکه زین نور ناروغي باندې ناروغي غوندې کڅ هم په هند او مثلا په د اروپا او دغه نور هوادونو کې د تلاسمیا درملنه ته هم ډیره حساس شوې چې وای درملنه تاسو مخکې یاد کړی چې هغه مغه د اډوکی ترانسپلانټ یا هم انتقال د کورونی له بلغړی نه دغه خپل ناروغان چې په افغانستان کې د څومره عمر کولای سي او داسې امکانات شته چې دغه د شدید تلاسمیا ناروغان هم مثلا 55 کال عمر وکي او کنه د هغوی عمر به متاسفانه چې محدود وي
ډیر خټه کتاب اشاره وکړه کچیر تلاسمیا ډیره شدیده وسیږي نو دغه ماشومان حتی کیدای شي چې په داخل د رحم کې وفات شي یا وروسته د تولد نه ډیر زر وفات شي اما په صورت د عمومي 99% دغه مریضان کولای شي چې لاس کلن پورې زندگی کی اتیا فیصد کولای شي چې دیش کالو پورې ژوند کی، څلور او یو فیصد کولای شي ته پنځه څلوېښت کلنۍ پورې ژوند کی، او یو پنځوس فیصد خلک کولای شي ته پنځه پنځوس کلنۍ پورې زندگی وکړي. حتی د دنه اضافه هم امکانات لري، خو موږ وړومبی ویلې دا مربوط د دې کېږي چې دا جین څونه تخریب شوی دی. یو جین دی، دوه دی، درې دی، څلور دی، کار څومره جینونه کم وسیږي همومره قابلیت حیات زیات وسیږي، کار څومره تخریبات ډیر وسیږي نو همونه د عمر کم وسیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب راځي چې وروستي اوریدونکو ته موقع ورکړو په دې لاره چې غږ یې واورستلی مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ، راډیو غږ مو ټیټ کړئ.
السلام
علیکم. علیکم السلام، ستړي مشه.
شکرا.
او مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته مو اړیکه نیولې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غږ یې تاسو.
او ډاکټر صاحب نن دا ته پوښتنه ده، زه په خپل مریضي لرم، لنګینې کېږي، د سره هډوکی د کمزوري دي، غوښه بېخي د نسته او بېرته په استفاده نه کوي، نو دا الله ټاکی نو لاندې نري لنګي کېږي، دغو پوستکي چې ونیسم په خپله باندې داسې معلومېږي لکه سپېږي دې سلې غونتې، او نور بد پوستکي څه وي لکه ځوان سړي داسې معلومېږي، نو دا پوښتنه لرم. او وینې کمخونی کم اندازه لرم چې څومره کړي دي ډاکټران وایي چې وینې کمخونی کم اندازه لري، ډېره نه لري، وینې ته ضرورت نه لري چې ته وینه ولګې، او دوایي سره به دې سره ور هغه سره بدا نه ده کړې. او دومه دا خبره ده، ځینې داسې ځوانانو دي وینې کمخونی په اړه باندې هغه خلک
ظاهر باندې اغیز کې. دا پوښتنه هم په زیاده تاسو خپل عمر پاړه ونولوم ویل چې لنګي مو داسې دي چې غواخه په نستا او فکر کوي داسې خاري چې لکه عمر مو چې ډیر خوړلې وي. تاسو عمر څومره دی؟
خپل عمر دا درته
ستاسو ته ورسره ولرم. ښه، ماشاءالله ځواني مننه. کور ودان سلامت اوسئ چې اړیکه مو ونیوله. ډاکټر صاحب د اوریدونکو کې کسان خپل نوم ونه خسته ویل چې لنګي مې نری دي داسې خاري لکه ډیر عمر مې وچ خوړلې وي، او دغه راز که شدید نه بلکې خفیفه کم خونی هم ویلرمه. څور ته وایو زمون کې ویل چې وای کم خونی څومره په ظاهر باندې اغیز کې، یا د تلاسیمیا زکه یو دی ناروغ یادونه وکړه چې وای کم خونه وو اما ظاهر وای ډیر خو، مثلا خو په غوخه ډاک معلومه ده.
دا خو ورور خو ویل خو پونه شوما چې دا ورور وس لنګي نری شوی دی، غوخه کم شوی ده، او که دا اول نه کچیره اول په غوخه خو او اوس ډنګر شوی وسیږي، نو دا شاید مختلف عوامل ولري. ورور باید چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، داخلي ډاکټر ته، که ډاکټر ورته ویلي دي چې اوس دونه کم خون نه یې چې وینه واخلي، نو حتما کم خون دی. دې کم خوري ته خو باید چې بیا داخلي د لارې مستعذرات تابلیتونه یا کپسولونه یا شربتونه د کم خونی ورکړي، څنګه کې ویټامینونه منرالونه دا شیان باید دی ورو ته توصیه کی، ځکه کم خونی داسې یو ناروغي ده چې په ظاهر او په باطن دواړو باندې منفي اغیز لري. باطن ادا ده چې انسان به اشتیاکیږي، مثلا قلب ته ضرر رسېږي، غټیږي، دماغ خرابیږي، حافظه خرابیږي، مثلا اشتیاق خرابیږي. نو ظاهر ادا ده چې انسان کله اشتیاق خراب شه د ډوډۍ خوراک پات شو هغه خپل وزن د لاسه ورکوي، طبعاً چه کم خونه شه چیره زیره کیگی یا خاصفه کیگی سپینه کیگی. نو دیده پاره تاثیرات هم ظاهری دی هم باطنی دی. نو رور تا زده مشوره ورکومه چه دخپل غذا باید اصلاح کی، باید آقا غذاگان چه آقا که بوره اندازه وسپنه وسیگی آقا نه استفاده وکی، مثلا شنه صابه دیر استفاده وکی،
بله
که دا یه نه خوری غشه نه و اگه یه دیشانو نه استفاده وکی، دا به ورته زوایم په ګټه اوسیږي. خو په څنګ د دې کې باید حتما یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي، او دا چې په درد کې یو ګرځیدای نشي یا ډېر ډنګر شوی دی کیدای شي چې کوم اورتوپیدی مشکل ولري باید اورتوپیدی ډاکټر ته لاړ شي. صحت خو یو لویه سرمایه ده په دنیا کې چې خدای موږ تاسو ته راکړې ده او موږ یې په ارزښت نه پوهیږو، خو کله چې بیماری شو د پښو پات شو بیا الله نارې وهو. نو ورور ته مې توصیه داده چې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي او همچنان خپل غذایی مواد اصلاح کی، پورا کافی اندازه انرژی و غذا و اخلی، او لگ ورزش رو کی، چون سن دو ندیر جک ندهی کولای شی چه ورزش رو کی پیاده روی بکی.
دکتر سه محترم رازهی چه دقا ده بحث ده پایش بی هم خی استفاده تریوکو، فقط ستاس و سپارکتن و ترتیال رو دکتر سیب چه وکو چه پا تلاسمیا بانده اختنشو یا هم ده تلاسمیا بانده دخته که دو مخنیوای وشی یا هم کچ را کمسی لاند سپارختنی که افغانانو تا پزنگری تو گزوانانو تا یه آقا کسانو تا چه تروس تنکیز وانان دی یا هم پیغلی دی و تروس واده نده کرده منتظر دی چه دجوان شریک پیدا کی کمی سپارختنی پا نظر که اونیسی ترسو دوی معشومانو که ده تلاسمیا کچ را کمشی.
زما توصیه داده چې وقایه د دې مریضی نه خو اصلا امکان نه لري، اما کچره څوک تلاسیمی مریضی ولری نو هغه باید چې مخکې د دنه چې واده وکړي یا که ښځه وسی مخکې د دنه چې حامله شي باید یو جینیټیک شخص ته چې مراجعه وکړي چې هغه متخصص د جینو وسیږي او دغه نه راهنمایی واخلي، او یا هم د خپل ډاکټر نه چې هغه د دې معالج ډاکټر وسیږي هغه ته مراجعه وکړي او دغه په مشورې سره که چیرې دوی مخکې د مخکې مثلا دغه اقدامات و نکی او دا آگاهی پیدا نکی او حمل واخلي کیدای شي چې پرابلم بیا هم په میړه کې وسی هم په ښځې کې په دواړو کې، که چیرې دواړه بیا خفیفه تلاسیمی هم ولري که دوی واده وکړي بیا ماشومان په شدید تلاسیمی باندې اخته کیږي.
او کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت اوسئ، نور د خبرونې وخت هم اجازه نه راکوي. ډاکټر صاحب له تاسو نه ډیره ډیره مننه، اوریدونکو له تاسو نه هم مننه. یو ځل بیا د خبرونې میلمه په جرمنی کې د ماشومانو د ناروغیو له متخصص ډاکټر صالح رحمان رحماني نه مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه.
مطلبی یاران مجھے خاندانی یاران سوچ بمی جلا نکی مجھے لزڑگی آران مجھے او لزڑگی آران مجھے او لزڑگی آران ندی دبل چا زڑگو بس یو دی زما زڑگو کھڑی نن کولو لیتی رازی خام خا زڑگو رازی خام خا زڑگو رازی خام خا زڑگو ضرور کبھی خلق گوری زمر سٹوری خلقو